السلام علیکم د سهار و بجې شوې د ازادي رادیو سهارنې خبري مجلې اوریدو ته مو ز رضوان مراد هر کله کوم نن چهارشنبه د 1490 لمریز کال د میزان 1490 نیټه د 2011 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابر ده د دینیم ساته خبرونه په دوام کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي له هندي مقاماتو سره د ولسمشر کرزي د خبرو او نورو مهمو مسالو راپورونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه اورو افغان ولسمشر پرون د هند له صدر اعظم سره د ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړ دا برهان الدین ربانی د ترور د څېړنو کمیشن وی پاکستان پر برخه کې له همکارۍ څخه انکار کړی دی او روسي او چین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هغه پریکړې لیک مسوده ویټو کړه چې د سوریې پر ضد پکې د سختو اقداماتو غوښتنه شوې ده د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر پرون په نوې ډیلی کې له لوړ رتبه هندي مقاماتو سره وکتل حامد کرزي او د هند صدر اعظم منموهن سنگ په د کتنې پر مهال د ستراتیژیکو همکاریو تړون هم لاسلیک کړ دا سند به د افغانستان او هند ترمنځ اقتصادي او امنیتي همکاري پیاوړې کړي دواړو مشرانو رسلې دي چې دا سند لاسلیک کړ په یو خبري کانفرنس کې څرګندونه هم وکړي هند ته د روان کال په لړ کې دا د افغان ولسمشر دوهم سفر دی او په داسې وخت کې ترسره کیږي چې کابل پاکستان چې د هند ډېر پخوانی سیال دی له سخت دریځو څخه په ملاتړ تورن کړی دی دا برهان الدین ربانی د ترور د څېړنو کمیشن وای پاکستان له سولې د عالی شورا د مشر د وژلو په قضیه کې له همکارۍ انکار کړی دی افغان مقاماتو یې هغه پلاوی چې په همدې خاطر یې غوښتل پاکستان ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي د پاکستان لخوا ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې خو په کابل کې بیا د پاکستان سفارت ویلي چې دوی په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دي په روانه خبري مجله کې په دې اړه تفصیل وړاندې کیږي د ایران ولسمشر د ترکیه په دریز انتقاد کړی چې ولې د دې هیواد په ختیس کې د ناټو د دفاعي سیستم د رادار نصبولو ته اجازه ورکړې له ایرانی تلویزیون سره په خبرو کې محمود احمدی نژاد وویل
سپر دفاعی که اونجا قرار دادن بیشتر در جهت دفاع از رژیم صهیونیست است
دوی دغه دفاعي سپر چې هلته لګول کیږي زیاتره د صهیوني رژیم څخه د دفاع لپاره دی هغوی غواړي چې که کله هم د ایران پر ضد اقدام وشي نو د ایران توغندې د هغوی خاورې ته ونه رسیږي موږ خپلو ترکي دوستانو ته وویل چې دا ښه خبره نه وه چې تاسو ورته اجازه ورکړه دا ستاسو په زیان ده نوموړي ویل هیواد په دې اړه ترکیه ته خپله خواشیني هم څرګنده کړې ده ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی وایي د رادار د سیستم د کوم ځانګړي هیواد د ګواښ په وړاندې نه ځای پر ځای کیږي امریکا وایي د روان میلادي کال تر پایه پورې به د رادار د سیستم په ترکیه کې ځای پر ځای شي روسي او چین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هغه پریکړه لیک مسوده ویټو کړه چې د سوریې پر ضد پکې د سختو اقداماتو غوښتنه شوې ده په دې مسوده کې راغلي چې که د سوریې حکومت د مزهره کوونکو ځپل بند نه کړي نو د دې هیواد پر ضد دې جزایي ګامونه واخیستل شي د امنیت شورا نهو غړو له دې مسودې ملاتړ وکړ څلور ممتنې رای ورکړې او یوازې چین او روسیې دا مسوده چې د فرانسې د برتانیې جرمني او پرتګال په همکارۍ وړاندې کړې وه مخالفت وکړ وروسته له هغې چې په 2008 میلادي کال کې چین او روسیې د زمبابوې پر ولسمشر رابرټ مګابه د ملګرو ملتونو د بندیزونو مسوده ویټو کړه دا لومړی ځل دی چې دغه دواړه هیوادونه په ګډه د امنیت شورا د کوم پریکړه لیک مخالفت کوي متحده ایالاتو په عراق کې د القاعده شبکې د مشر په اړه د معلوماتو لپاره پرون د لسو میلیونو ډالرو انعام اعلان کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې ابراهیم اواد او ابراهیم البدری هم چې د ابو دوا په نوم مشهور دی د ترهګرو په ځانګړي لیست کې شامل دي البدری په عراق کې د القاعده شبکې د فعالیتونو په تنظیمولو تورن دی او د سومالی چارواکي وایي په موګادیشو کې پرون د یو دولتي ودانۍ څخه د باندې ځای کې په یو لارۍ موټر بم کې ښودل شوی بم وچودید په پیښه کې لږ تر لږه اویا تنه وژل شوي دي او په لسګونو نور ژوبل دي پولیس وایي لارۍ موټر د معارف د وزارت د دروازې سره د امنیتي پوستې مخ ته وچودېده د یاغیانو ډلې الشباب د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی الشباب ډله چې له القاعده ډلې سره اړیکه لري د سومالیا د جنوبي او مرکزي ډېرو برخو کنټرول په واک کې لري تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ د سهار و بجې او 15 دقیقې دي افغان ولسمشر د هند له صدر اعظم سره د ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړ نوې ډیلی وایي کابل پرې د یو با اعتباره شریک په توګه باور کولی شي په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم لرو د برهان الدین ربانی د ترور د سیړلو کمیسون وای پاکستان په دې برخه کې را همکاري څخه انکار کړی دی. د ناټو د دفاع وزیران نن د افغان ځواکونو د روزلو پر مسله په خپلو کې خبرې اترې کوي. په روانه خبري مجله کې اوري چې په افغانستان کې د روپۍ ټولنې استازي وایي په مختلفو برخو کې به له افغانستان سره د اوږدمهاله همکارۍ توافقنامه لاسلیک کړي، او د روانې خپرونې په ترڅ کې په پاکستان کې د برېښنا د کموالي پر ضد د خلکو د لویو مظاهرو حل هم درکو. تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان ولسمشر له هندي مقاماتو سره په خبرو بوخت دی. پرون ولسمشر کرزي د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره په خبري کانفرنس کې څرګندونه وکړه او د دوه هیوادونو ترمنځ همکاري مهم وبللې. منموهن سنگ ویل هند به هر هغه وسیله چې په اختیار کې لري له افغانانو سره د مرستې لپاره وکاروي. فریده هوټ سیفی او په دې اړه نور جزئیات.
افغان ولسمشر حامد کرزی او د هند صدر اعظم منموهن سنگ پرون په نیوی دلی کې د کتنې پر مهال د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ. ویل کیږي دا سند به د افغانستان او هند ترمنځ اقتصادي او امنیتي همکاري پیاوړې کړي. دواړو مشرانو وروسته له دې چې د سند یې لاسلیک کړ په یوې خبري غونډې کې خبرې وکړې. افغان ولسمشر په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ بې له دې چې د پاکستان نوم په مستقیمه توګه واخلي. یو وار بیا یې وویل چې تروریزم د افغانانو پر ضد د یوې سیاسي وسیلې په توګه کاریږي.
افغانستان recognizes the dangers that this region is facing.
افغان ولسمشر وایي افغانستان په هغه خطر پوهیږي چې سیمه ورسره مخامخ ده، له ترهګرۍ او بنسټپالنې څخه د ګټې اخیستنې خطر چې زمونږ د هیوادونو د اوسیدونکو پر ضد د یوې سیاسي وسیلې په توګه کارول کېږي. ولسمشر کرزي افغانستان داسې یو هیواد یاد کړ چې له خپلو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د سولې او همکارۍ غوښتونکی دی. افغان ولسمشر د هند له همکاریو او د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني تر وژنې وروسته د هند د خواخوږۍ یادونه وکړه او ویل چې افغانستان له هند او خپلو ګاونډیو سره د امن په برخه کې د نږدې همکاریو غوښتونکی دی. هغه صدر اعظم منموهن سنگ ته خطاب وکړ او ویل
افغانستان ویل بی ا ممبر اف دس ریجن اند اف دی انټرنیشنل کمیونټی.
افغان ولسمشر وای افغانستان به د دې سیمې او نړیوالې ټولنې غړی وي. موږ د داسې ژوند لیواله یو چې تاوتریخوالی او بنسټپالنه پکې نه وي. موږ له هند او د خپلو نورو ګاونډیو په شمول د دې سیمې له غړو سره د همکاریو او تفاهم په لټه کې یو. د هند صدر اعظم منموهن سنگ ویل افغانستان کولی شي پر هند د یو با اعتباره شریک په توګه باور وکړي. منموهن سنگ وایي هند د افغانستان له خلکو سره د بیا رغونې د ظرفیتونو د لوړولو پراختیا او سولې په لاره کې ملګرتوب کوي. موږ به د هرې وسیلې څخه چې امکان یې راسره دی د افغانستان خلکو سره د مرستې لپاره کار واخلو. یو شمیر سیاسي کتونکي په داسې یو وخت کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې له ستونزو سره مخامخ دي هند ته د افغان ولسمشر سفر نامناسب بولی. سیاسي کتونکي وحید مجدوی په بهرنیو چارو کې د افغانستان سیاستونه هر کله له تناقضه ډک وي. هند ته د روان کال په لړ کې دا د افغان ولسمشر دوهم سفر دی او په داسې وخت کې ترسره شوی چې کابل پاکستان چې د هند ډیر پخوانی سیال دی له سخت دریځو څخه په ملاتړ تورن کړی دی.
افغان ولسمشر په داسې وخت کې هند ته سفر کوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ترنګلې دي. پوښتنه دا ده چې د هند او افغانستان د اړیکو پیاوړتیا به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه ډول اغیز ولري، ځکه هند له پاکستان سره له ډېره وخته اختلافات لري. یو شمېر سیاسي کتونکي وایي افغانستان هند سره په نږدې کېدو سره غواړي پر پاکستان فشار زیات کړي. افغانستان پاکستان له ترهګرو څخه پر ملاتړ هم تورن کړی دی. په همدې اړه فریده هوټ سیفی د سیاسي چارو له کارپو وحید مجده سره خبرې کړي.
په دغسې شرایطو کې هند ته د افغانستان د ولسمشر د سفر او بیا هلته د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لاسلیک کول به ستاسو دغې مسلې ته څنګه ګورئ؟ د افغانستان او پاکستان د اړیکو ترمنځ به یعنی دې کې دې به کوم اغیز ونه لري؟
متاسفانه د افغانستان خارجي سیاست د تناقضاتو شکار دی له پخوا څخه. کله یو مهم تصمیم باید ونیول شي په داسې یو بیره او عجله دا تصمیم نیول کېږي چې سړی ایران پاتې کېږي. په هیڅ یو هېواد کې یو مهم تصمیم، یو مهم سیاسي تصمیم دومره په بیره هیڅکله هم نه نیول کېږي. مثلا تاسو وګورئ د استاد رباني د ترور نه وروسته په خپله حامد کرزي په ډاګه وویلې چې طالبان خپل ځان نه آزادي او استقلال نه لري او مونږ باید پاکستان سره خبرې وکړو. د دې خبرې معنا دا و چې حامد کرزي اوس منلی ده چې پاکستان په افغانستان کې اغیز لري او پاکستان یوازینی هېواد دی چې کولی شي د افغانستان مشکل حل کړي. زه فکر کوم چې تر دې حده پورې چې دا خبره وکړه په دننه په افغانستان کې د خپل متحدینو تر فشار لاندې و، د هغه کسانو چې دې سره په څنګ ناست دي په ارګ کې، هماغه کسان د متحدې جبهې خلک په دې باندې فشار راوړ او ورته وویل چې د تاسو ورونه، هغه کسان چې تاسو ورته ورونه خطاب کول، هغوی استاد رباني په وژنه کې هغوی لاس درلوده. طالبان خو بیا په داسې یو شرایطو کې حامد کرزي هندوستان ته ځي او استراتیژیک تړون غواړي چې هندوستان سره
د افغانستان د ولسمشر ویاند حامد علمی ازادي رادیو ته په وی ځنګړی مرکی کې ویلي چې دغه سفر د دغه اختلافاتو څخه لډیر د مخه پلان شوی وو چې ولسمشر کرزی به هند ته سفر کوي.
په البته تاسو په دې کې په سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو کې هر یو حرکت ځانته خپل مفهوم لري او دا مسله مهمه نه ده چې څه وخت سفر پلان شوی ده، مهمه دا ده چې اوس چې دا سفر ترسره کیږي په اوسنۍ شرایطو کې حالات څنګه دي او څه اغیز کیدای شي ولري. د په تیرو حالاتو کې موږ ولیدو چې یو سفر په خوا یو ولسمشر لخوا یا د یو هېواد چارواکي لخوا پلان شوی دی، خو په یو خاص زماني مقطع کې چې هغه شرایط مساعد نه دي بیا هغه په تعویق باندې اچول شوی دی. داسې نه ده چې موږ وایو چې په همدغه تاریخ چې دغه یو سفر پلان شوی دی باید هماغه کار وشي. نو زه فکر کوم چې دا هم د افغانستان د هغه کسانو خامی ښایي کوم چې د افغانستان د سیاسي اړیکو د ډیپلوماتیک اړیکو په باره کې دي اهل نظر دي. متاسفانه چې دا یوه غلطه پرېکړه وه زما په نظر په اوسنیو شرایطو کې او تر دې حده پورې ما مخکې هم اشاره وکړه چې په دې څو ورځو کې حامد کرزي د خپل ځینو ملګرو تر فشار لاندې دي، هغه کسان چې دې سره په قدرت کې شریک دي یا د هغه کسان په قدرت کې سره شریک شوي دي، دا کسانو تر فشار لاندې وو. اوس نه پوهېږم چې دا تناقض څنګه حل کېږي چې له یوې خوا باید پاکستان د افغانستان سورې په راوستلو کې موږ سره مرسته وکړي چې حامد کرزي وایي تر اوسه پورې موږ سره په جدي توګه او په صادقانه توګه پاکستان مرسته نه ده کړې، او له بلې خوا چې دغه قرارداد یا ستراتیژیک تړون د هندوستان سره نشانې کېږي یا له اقل د هغه په باره کې خبرې کېږي، بیا څنګه موږ امیدوار اوسېږي چې پاکستان چې یوازینی هېواد دی د حامد کرزي په خبره چې کولی شي په افغانستان کې سوله راولي.
د سیاسو چارو کارپو وحید مجدو چې هند ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر د اغیز پړه خپل نظر څرګنداو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا برهان الدین ربانی د ترور د څړنو کمیسون وای په هغه پلاوی چې د ترور د څړنو په خاطر غوښتل اسلام آباد ته لاړ شي د پاکستان لخوا ورته تک اجازه نه ده ورکړ شوې. بلخوا په کابل کې د پاکستان سفاره چارواکي بیا وایي چې دوی په دې اړه له همکارۍ څخه انکار نه دی کړی. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په ریپورت لري.
د افغانستان د سولې د اعلی شورا رئیس استاد برهان الدین رباني د ترور د څېړنې کمیسیون وایي چې پاکستان د استاد رباني د ترور په مسله کې له هر ډول همکارۍ څخه انکار کړی. د دې کمیسیون ویاند او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست مرسل ډاکټر زیا د سه‌شنبه پر ورځ ناوخته په کابل کې خبري اعلان وکړ. د پاکستان سفارت ویلي چې دا موضوع باید رسنیو ته نوې وتلې او د نه همکارۍ لامل هم دا شو ولې خو دا چې پاکستان له هر ډول همکارۍ څخه ډډه کړې افغان حکومت اوس څه کول غواړي؟
رئیس جمهور وویل چې د پاکستان مونږ غوښتنه هم دادی کاغوی و نه منی نو مونږ ضرور ملل متحد ته لاړ شو او هلته د اسنادونه چې مونږ سره دي هغوی ته تسلیم ورکوو او مونږ د ملل متحد سره به همکاري وکړو. د استاد د وژنې پلان په پاکستان کې طرح شوی و. دا پلان یوازې د کویته شورا نه د قصې نه جوړیږي، ضرور هلته د پاکستان د استخباراتو لاس د دغه شی په شا باندې دي. دا ځکه چې د نوار صوتی شو یو میاشت ورک و له دغه څلور پنځه خلق نه ولار هلته د تحلیل تجزیه خلق موجود و، بیا بیرته هغه خلق د پروګرام جوړ کړ.
هغه پلاوی چې افغان حکومت د استاد رباني د ترور د چیرنی لپاره ټاکلی وو تمه کېدله چې پاکستان ته ولاړ سي او له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه مخامخ خبرې وکړي. د ډاکټر ضیا په خبره چې ټاکل شوي پلاوی ته هم پاکستان ته د تګ او چارواکو سره د خبرو اجازه نه ده ورکول شوې، خو په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي بیا وایي چې دوی په دې برخه کې هر ډول همکاري ته حاضر دي. د پاکستان سفارت یو چارواکي آزادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو نږدې ورځو کې به پاکستان ته ټاکل شوي پلاوی د تګ نیټه هم وټاکل سي. ډاکټر ضیا وایي په دې پلان کې له تورونو کسانو څخه درې تر اوسه نیول شوي او نور له هم په پاکستان کې دي. افغان حکومت تر دې مخکې هم ویلي و چې د رباني د وژنې په پلان کې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI لاس لري او خپل ځان وژونکي هم د پاکستان د چمن ښار اوسېدونکي وو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هغه ټول اسناد او شواهد د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارلي وه. ولسمشر حامد کرزي د سولې د عالي شورا د رئیس تر وژنې وروسته خبرداری ورکړی وو که پاکستان په دې برخه کې مرسته ونه کړي نو دا موضوع به ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. د استاد رباني پلویان او عام افغانان له افغان حکومت څخه غواړي چې دا موضوع د ملګرو ملتونو ته وسپاري. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. افغان ولسمشر د هند له صدر اعظم سره د ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړ. نوې ډیلی وایي کابل پرې د باعتبار شریک په توګه باور کولی شي. د برهان الدین رباني د ترور د څړلو کمیسیون وایي پاکستان په دې برخه کې له همکارۍ انکار کړی، خو په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې دوی په دې اړه همکارۍ ته چمتو دي. د ایران ولسمشر د ترکیې په دریځ انتقاد کړی چې ولې د دې هیواد په ختیځ کې د ناټو د دفاعي سیستم د رادار نصبولو ته اجازه ورکړې ده. روسیې او چین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هغه پریکړه لیک مسوده ویټو کړه چې د سوریې پر ضد پکې د سختو اقداماتو غوښتنه شوې. متحده ایالاتو په عراق کې د القاعده شبکې د مشر په اړه د معلوماتو لپاره پرون د $100 میلیونو انعام اعلان وکړ. او د سومالیا چارواکي وایي په موګادیشو کې پرون د یو دولتي ودانۍ څخه د باندې ځای کې په یو لارې موټر کې خودل شوی بم وچودید چې په نتیجه کې اویا تنه وشل شوي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څه ډول تبصرې خبرې کړې دي، جزئیات له جناقا علي کوسی څخه اورو.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي په اړه مضمونونه او مقالې لیکلي او پکې لیکل شوي ورځ تر بلې د پاکستان په استخباراتي ادارې باندې تورونه زیاتېږي. افغانستان او متحده ایالاتو په ډاګه ویلي چې د کابل په وروستیو حملو او د سولې د عالي شورا د رئیس په قتل کې د پاکستان لاس و. انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، هند چې په سیمه کې د پاکستان اصلي رقیب دی غواړي د افغانستان په مسلو کې زیاته ونډه ولري. هند تر اوسه د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي ودې په برخو کې $1.5 میلیارد مرسته کړې، خو دا هیواد غواړي د افغانستان د پولیسو په روزنه کې هم برخه واخلي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په نوې ډیلي کې د سیاسي څېړنو د مرکز د غړي راجا موهن خبره راخیستې چې وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې په نږدې کېدو سره په دې هیواد کې د ګاونډیانو سیالۍ شدت پیدا کوي. د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به په افغانستان کې ستونزې ډېرې زیاتې شي او هند په افغانستان کې د پاکستان د نفوذ له زیاتېدو څخه اندېښمن دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي حقیقت دا دی چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو په صورت کې به دا هیواد یو ځل بیا د سیمې د هیوادونو د سیالیو ډګر شي. انګلستان چاپ بلې ورځپاڼې ټایمز په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو له سفیر راین کراکر سره مرکه کړې او د هغه دا خبره راخیستې چې وایي امریکایي ځواکونه ممکن له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. ورځپاڼه د کراکر د خبرو په دوام کې لیکي دوی میاشتې کېږي چې دی په کابل کې د امریکا د سفیر په دندې کار کوي، خو په همدې مودې کې ولیدل چې افغانستان له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی. د کراکر په وینا افغانستان ممکن له 2014 کال وروسته د معارف، کرنې او روغتیا په برخو کې زیات پرمختګ وکړي، خو د 2014 کال پای دا معنی نه لري چې په دې هیواد کې به جګړې بیخي ختم شي. کراکر ټایمز ورځپاڼې سره مرکې کې ویلي که څه هم چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه قضاوت مخکې له وخته دی، مګر ډېر امکان لري چې زیات شمېر نړیوال ځواکونه به له دغې نیټې وروسته په دې هیواد کې پاتې شي. ورځپاڼه لیکي په کابل کې وروستیو پیښو د سولې د عملي په مخکې رامنځته شوو خنډونو او د پاکستان لاسوهنو ته په کتنې سره داسې بریښي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور اړتیا بیخي له منځه نه ده تللې.
تمه ده چې د ناټو د دفاع وزیران نن په غونډه وکړي او پکې د افغان ځواکونو د روسلو او همداشان په لیبیا کې د وضعیت په اړه د تړون د هوایي ځواکونو پر حلوسلو خبرې وشي. فرید هوټ سیفی او په دې اړه جزئیات.
د ناتو د دفاع وزیران نن په اروپا کې غونډه کوي او تمه ده چې دوی به په لیبیا کې د دې تړون د هوایي فعالیتونو او همداشان د ناتو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو پر مسلې خبري وکړي. دا کانفرنس په راتلونکو می په میاشت کې د ناتو د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه چې ټاکل شوی په شیکاګو کې جوړ شي له مقدماتي خبرو اترو پیل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په لیبیا کې خپل عملیات ستایلي دي چې پتریس کې په لیبیا کې د معمر القذافي رژیم نسکور شو او په دې توګه دوی دا وښودل چې د سړې جګړې ائتلاف د نړیوال امنیت په برخه کې لا هم یو موټی دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن وایي په لیبیا کې د ملکیانو د ساتنې لپاره زموږ عملیات ډیر بریالي وو. د تیر مارچ راهیسې د ناتو جنګي الوتکو په لیبیا کې شاوخوا 25,000 الوتنې وکړې او له 9,000 څخه ډېرې هوایي حملې شوې دي. د ناتو تړون اروپایي غړو او د کاناډا هوایي ځواک تر ټولو ډیر بریدونه ترسره کړي دي. د جګړه په ځینو برخو کې یوازې د ناتو د اروپایي غړو له قابلیت وتلې وه او د متحد ایالاتو اکمالاتو ته پکې اړتیا وه. په لیبیا کې د عملیاتو په ترڅ کې د لویدیز د پوځي ائتلاف له اختلافاتو هم پرده پورته شوه. د لیبیا په جګړې کې د ناتو له 28 غړو څخه یوازې 8 یې برخه اخیستې وه او نور څنډې ته شوي وو او له دې ویرېدل چې دا نوی ماموریت به په افغانستان کې د پوځیانو د زلو په برخه کې د دوی پرشمنو څه ډول اثر وکړي. د مخه تر دې چې د امریکا د دفاع پوخانه وزیر رابرت ګیټس له کارګو خشي پر ناتو تړونې سختې نیوکې کولې او ویلي چې په افغانستان کې په پوځي برخه کې د لګښتونو کمی لیدل کېږي او سیاسي لیوالتیا هم کمه ده. ګیټس د ناتو تړون د لا زیاتې پراختیا غوښتنه کوله او بې له هغې راتلونکي خنه بلله، خو ډیپلوماتان وایي لیون پنیتا چې د رابرت ګیټس پر ځای د امریکا د دفاع د وزیر په توګه دنده ترسره کوي د ګیټس په شان دریز به غوره نه کړي. اوس په افغانستان کې 130,000 د ناتو عسکر له افغان ځواکونو سره ګډ د مخالفو وسلوالو پر ضد جنګیږي. تر اوسه په افغانستان کې 2,000 د ناتو عسکر په جګړو کې وژل شوي دي. ټاکل شوي چې په 2014 میلادي کال کې ناتو او امریکایي ځواکونه له افغانستانه د خپلو ځواکونو وتل پیل کړي او افغانان خپله خپلې امنیتي چارې په غاړه واخلي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي په نږدې راتلونکي کې به له افغانستان سره د بشر د حقونو د ښځو د حقونو سوداګرۍ پانګې اچونې او داسې نورو چارو د خوندي پرمختګ لپاره یو اوږدمهاله توافقنامه لاسلیک کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وایي په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او په دې هیواد کې د بهرنیو پانګو د جلبولو یو تړون لاسلیک شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر خاغلی ویګوداس دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ د علومو اکاډمۍ لخوا د هیواد د 50 کلونو سیاسي او ټولنیزو بدلونونو د سیړلو یو سیمینار کې وکړي. خاغلی ویګوداس وویل
And this agreement first and foremost will signal to the world and to the Afghan people
دا تړون د ټولو لمړی نړیواله ټولنې او د افغانستان خلکو ته پیغام رسوي چې تاسو د نړیواله ټولنې عادي غړي یاست. په دې تړون کې د بشر د حقوقو او د ښځو د نقش مقررات شاملېږي. همدارنګه د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې هم پکې شاملې دي. هله دا د روان کال تر پای پورې د افغانستان او د اروپایي ټولنې د 200 هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون په حق له د مذاکراتو پیل ته لارښوونه ولرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له بهرنیو هیوادونو سره د سوداګری اړیکو د ټینګولو او پراختیا هڅې په دې وروستیو کې تیزې شوې دي او هیله ده د هیواد د مربوطو ورګانونو لخوا ورته ډیر ژر یو فنی طرحه ترتیب شي. د دې وزارت وایاند جانان موسازی آزادی رادیو ته وویل
جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس منافع ملی کشور، بر اساس مصلحت های اولیای کشور با کشورهای منطقه و همچنان
د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیواد ملي ګټو د لوړو مصلحتونو پر اساس واړي د سیمه نړۍ له هیوادونو سره اقتصادي او سوداګریز ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي. په دې حق له لومړي بحثونه پیل شوي. هله د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې ټینګې او پراخې شي.
افغانستان په وروستي ولسو کلونو کې لګاونډي هیوادونو سره هم یو لړ سوداګریز او ترانزیتی تړونونه لاسلیک کړي دي چې د فعالیت سبان د 80% چاري د خصوصي سکتور په غاړه دي. خولي دلکیږي چې په دې لار کې اوس هم یو لړ ستونزې شته. د خصوصي سکتور مسؤلین هیله خیچه د دې تړون د لاسلیک کېدو د مخه دی داسې شرایط په پام کې ونیول شي چې له نړیوالو معیارونو سره سم او عملي بڼه ولري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او سم په پاکستان کې د ورسي وضعیت پړه پاکستان کې د برېښنا د کموالي له وجهې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې. له تېرو څو کلونو راهیسې د برېښنا د نشوالي او کموالي ستونزې په ټول پاکستان کې جدي مشکل رامنځته کړی دی. مجیب الرحمن انګار په دې اړه له پېښور رپورټ لري.
پارېدلو مظاهرینو په لاهور، کراچۍ، ګوجرواله، چینیوټ، سیالکوټ او نورو ګڼو ښارونو کې د برېښنا پر دفترونو حملې وکړې او ډېری ودانیو ته یې اور ورته کړ او ګواښ یې وکړ چې که د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه حل نشي خپل احتجاج ته به لا پسې دوام ورکړي. دغه مظاهرې وروسته له هغې وشوې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د برېښنا پرله پسې پرچاوۍ یو وار بیا سر راپورته کړی. د نور پاکستان په شان په پېښور کې هم په هرو څلور ویشتو ساعتونو کې له 1500 تر 600 ساعتو پورې برېښنا بندوي چې له امله یې د ژوند ډېری برخې په ټپه درېدلې. څو تنو پېښور ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ سهار ورځې بجلی نه ماښام بجلی نه دې سره موږ چې کاروبار باندې ډېر اثر پرېوتو ځکه موږ کاروبار ډېر زیات خراب شو. موږ د کمپیوټر ډیلران غله دي او دا دي بالکل د پرابلم دی. موږ دا حال کې سولټ کوي نه
نو لوډ شیډنگ کې خو موږ دلته چونکه پرایویټ هاسټل کې پاتې کیږو نو هلته داسې خاص انتظام نشته. نو بل زموږ د پلیټونو لاندې چې کوم نالی تر هغې سره ډېر زیات ماشي نو هغه موږ د شپې ډېر زیات تنګوي. نو ګرمي خو لا یو سایډ ته که چې دغه ماشي بیا د هغې د لاسه موږ خوب نه شو کولی نو بس هغې هم چیچې او موږ هغه ځایونه ګرو او ډز اډو ځای
مزی بجلی خو دا حال دی چې موږ خو دا چې کوم جنریټر دی سره لګېدلی دي د دې نه مې نور غوږونه خوږېږي ځکه چې بجلی وینه نو بیا به جنریټر ته ځې. جنریټر به لګوي چې ته ورنه راځې بیا به بجلی راشي بیا به ته په دې تمه ورځې چې خو بجلی راغللې.
اوه کلنه ملالۍ چې د میاشو د چیچلو له وجې لاسونه پړسېدلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د سهار چې موږ مکتب ته لاړ شو غرمې پورې موږ یو او بیخي برق نه چې کور ته راشو د شپې برق نه ماشو د لاسه او د ګرمۍ د لاسه هېڅ خوب نه شو کولی نه سبق ویلی شو نه خوب کولی شو.
د برېښنا وزیر چې تر څو میاشتو وړاندې به یې په لنډ وخت کې د دې ستونزې د زر تر زره اواري خبرې کولې خو په دې وروستیو کې په دې باب له هر ډول تبصرې ډډه کوي. بلخوا د دې وزارت یو مسؤول مقام عبدالله یوسف د سه شنبې په ورځ له وزایي تلویزیون سره په خبرو کې د دې ستونزې اصلي ملامتي په خپله پر ځینې دولتي ادارو ورواچوله. نوموړي وویل چې په سیندونو کې د اوبو د کموالي او نورو تخنیکي ستونزو تر څنګ دولت کافي بودیجه نه ورکوي څو نور اړین توکي پرې راونیسي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
خالد ننګرهار څخه په خپل اس ام اس کې وایي د افغان حکومت نه مغوښتنه دا ده چې د سولې په نامه د هڅې روپۍ نه مصرفوي ځکه چې طالبان سوله نه غواړي او پاکستان هر وخت د افغانستان په وړاندې د دومخیز سیاست نه کار اخیستی دی. رسول محمد فریادی د کونړ صدآباد ولسوالۍ څخه وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سره اړیکې قطع کړي کاننو پایلې به ترخې وي. دغه راز میرویس جبرخیل په خپل اس ام اس کې وایي کرزی باید پاکستان ته مطلق ځواب ورکړي. پاکستان نه غواړي چې د افغانستان پاوز او وطن جوړ شي. عبدالحد د جلال آباد نه په خپل پیغام کې لیکي امریکا باید د پاکستان د دوه مخیزه پالیسۍ مخه ونیسي او تر هغې پر پاکستان فشار راولي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه رول ولوبوي. دغه راز واحدالله عبدالرحیم زی لیکي چې د ملي امنیت ریاست چې اوس اعلان کوي وایي چې د استاد رباني د وژل کېدو پلان خارج هیواد برابر کړی دی. ولې دغسې راپورونه مخکې له مخکې نشي کشفولی؟ هر وخت چې کومه حمله وشي بیا امنیت فیصله کوي خو مخکې له حملې هیڅ خبره نه وي. عبدالله عابد له ننګرهار په خپل اس ام اس کې وایي د پاکستان لخوا پر افغانستان راکټي حملې د افغانستان دولت او افغانان په قهر کړي. افغان دولت ولې د وطن څخه دفاع نه کوي؟
تا
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د غراس قدرمنو اوریدونکو کولای شي چې زمونږ مهم رپورټونه او د افغانستان سیمه او نړۍ مهم او روسي خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم واوري او هم ولولې. د همدې موضوعاتو چې په دې خبري مجله کې اوریدل وروسته په یو ساعت خبرونه کې پوره تفصیلی رپورټونه هم وړاندې کیږي. خو اوس 9:30 کېدونکې د دوهم سهارنۍ خبري مجله درته سمې عباس وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است. در این مجله خبری رادیو آزادی علاوه بر خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان گزارش هایی داریم در مورد امضای موافقت استراتژیک بین افغانستان و هندوستان، نتایج تحقیقات کمیسیون خاص در مورد قتل رئیس شورای عالی صلح افغانستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هندوستان موافقت استراتژیک بین دو کشور را به امضا رساندند. در ولایات شمال کابل سیلاب‌ها سرازیر شده و سبب تلفات و خسارات سنگین شده است. روسیه و چین لایحه قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه را ویتو کردند. ایران ترکیه را به خاطر جا دادن سیستم دفاعی راکت‌ها در این کشور تحت تنقید قرار داده است. تفصیل خبرها. در حالی که تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد در حال افزایش است، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز در اولین روز دیدار دروزه‌اش از هند با مقامات ارشد آن کشور ملاقات و گفتگو کرد. رئیس جمهور کرزی و صدر اعظم هند منموهن سینگ در جریان دیدار دیروزیشان در دهلی جدید توافقنامه مشارکت‌های استراتژیک را با هم امضا نمودند که این سند رابطه دو کشور را در بخش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی عمیق‌تر می‌سازد. دو رهبر بعد از امضای این سند همکاری‌های استراتژیک در کنفرانس خبری شرکت نموده بیانات داشتند. صدر اعظم منموهن سینگ گفت افغانستان می‌تواند بالای هند به حیث یک شریک با اعتبار حساب کند. هند مردم افغانستان را در سفر آنها به سوی ظرفیت سازی، بازسازی، انکشاف و صلح همراهی می‌کند. ما از هر وسیله‌ای که در اختیار داریم برای کمک به افغانستان استفاده خواهیم کرد. این دیدار رئیس جمهور افغانستان از هندوستان که دومین سفر وی به آن کشور در جریان امسال می باشد بعد از آن صورت می گیرد که کابل پاکستان رقیب دیرینه هندوستان را به حمایت از تندروان متهم می کند. در این مورد در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. در ولایت شمال کابل سیلاب‌های شدید رخ داده است. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی بیشترین تلفات در مرکز ولایت پروان شهر چاریکار رخ داده است. در مورد تلفات و خسارات تا حال ارقام دقیق به دست نیامده، اما در این مورد در ادامه مجله خبری از محل سیلاب گزارش مستقیم خواهیم داشت. اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو امروز در بروکسل آغاز می شود و قرار است در این جلسه روی آموزش نیروهای افغان و نقش بیشتر آنان در ماموریت‌های نظامی کشورشان و هم ختم کمپاین هوایی ناتو بر فراز لیبیا بحث‌های صورت گیرد. در اجلاس ناتو در بروکسل در حال روی آموزش نیروهای افغان بحث می‌گردد که انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در تابستان امسال آغاز شده و مسئولیت چند ولایت افغانستان به نیروهای افغان سپرده شده است. مسائل دیگری که قرار است در اجلاس ناتو روی آن بحث شود، جنجال‌های جاری در لیبیا و حالات در کوسوو می‌باشد. روسیه و چین لایحه یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که در آن احتمال اقدامات جزایی علیه سوریه مد نظر می‌باشد، ویتو نمودند. در این لایحه گفته شده است اگر رژیم سوریه سرکوب کردن مرگبار مظاهره کنندگان ضد حکومت را خاتمه ندهد، اقدامات جزایی علیه این کشور آغاز می‌گردد. در رأی‌گیری روز گذشته 9 عضو شورای امنیت از این لایحه حمایت کرده، 4 عضو رأی ممتنع دادند و تنها روسیه و چین با این لایحه که توسط فرانسه با همکاری بریتانیا، آلمان و پرتغال ترتیب شده است مخالفت کردند. در حالی که نیروهای شورای ملی انتقالی لیبیا عملیات جدید را بر ضد نیروهای حامی قذافی در شهر سرت زادگاه قذافی آغاز کردند، مردم این شهر در حال فرار از منطقه می باشند. شهر سرت یکی از آخرین پایگاه‌های مقاومت نیروهای حامی قذافی به شمار می‌رود. مرکز شهر سرت دیروز در حال هدف راکت‌ها و فیرهای اسلحه قرار گرفت که مردم در حال فرار بودند. گزارش‌ها از سرت حاکی از گیر ماندن بسیار مردم در بین طرف‌های درگیر می باشد. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد ترکیه را به خاطر اجازه دادن دستگاه رادار پیمان ناتو در جنوب شرق این کشور تحت تنقید قرار داده است. این دستگاه جزء سیستم دفاعی راکتی پیمان ناتو می باشد. در صحبت با تلویزیون ایران شامی دیروز احمدی نژاد گفت
سپر دفاعی که اونجا قرار دادن بیشتر در جهت دفاع از رژیم صهیونیست است. اونا میخوان اگر روزی علیه ایران اقدامی کردن موشک های ما به سرزمین های اشغالی نرسه. به همین خاطر آوردن گذاشتن. ما به دوستان ترکیه هم گفتیم که این کار درستی نبود، شما اجازه دادید، این به ضرر شماست.
ترکیه که عضو ناتو می باشد میگوید سیستم رادار به هدف جلوگیری از تهدید کدام کشور مشخص در اینجا مستقر نمی شود. و مقامات سومالی میگویند یک بم جابجا شده در یک لاری در نزدیکی قرارگاهی که چندین ساختمان دولتی در آن موقع دارند دیروز منفجر شده، باعث هلاکت حدود 70 نفر و جراحت 10 تن دیگر شد. به گفته پلیس این انفجار در نزدیکی دروازه ورودی وزارت تعلیم و تربیه رخ داده است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه مجله خبری رادیو آزادی این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و صدر اعظم هند منموهن سینگ موافقت مشارکت استراتژیک بین دو کشور را به امضا رساندند. کمیسیون موظف تحقیق در مورد ترور رئیس شورای عالی صلح افغانستان پروفسور برهان الدین ربانی میگوید که پاکستان از همکاری در این ساحه خودداری میکند. در ولایت شمالی افغانستان سیلاب‌های شدید صادر شده و سبب تلفات و خسارات شده است. وزرای دفاع ناتو در اجلاس امروزه خود در مورد افغانستان بحث میکنند. مرور بر بعضی مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. کمبود برق در سرتاسر پاکستان سبب تظاهرات خشونت‌بار شده است و اگر وقت داشتیم مطالب دیگر هم برای نشر آماده است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. در حالی که تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد در حال افزایش است، رهبران افغانستان و هند دیروز قدم جدید را برای تقویت روابط دو کشور برداشته، پیمان مشارکت استراتژیک میان افغانستان و هندوستان را امضا کردند. منموهن سینگ صدر اعظم هند بعد از امضای این پیمان در کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهور افغانستان وعده داد کشورش از هر وسیله‌ای که در اختیار دارد برای کمک و بازسازی افغانستان استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هم روی نیاز مبارزه جدی و مشترک بر ضد تروریسم در منطقه تاکید نمود. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر موضوع.
رئیس جمهور کرزی و صدر اعظم هند منموهن سینگ در جریان دیدار دیروزیشان در دهلی جدید پیمان مشارکت‌های استراتژیک را با هم امضا نمودند که این سند روابط دو کشور در بخش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی را عمیق‌تر می‌سازد. دو رهبر بعد از امضای این پیمان همکاری‌های استراتژیک در یک کنفرانس خبری شرکت نموده بیانات داشتند. رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس خبری روی نیاز مبارزه مشترک بر ضد تروریسم تاکید نموده، بدون آن که از پاکستان نام ببرد، بار دیگر ابراز داشت که تروریسم به حیث یک وسیله سیاسی در مقابل اتباعی ما استفاده می شود.
افغانستان recognizes the dangers that this region is facing.
افغانستان از خطری که منطقه با آن مواجه است می داند. خطر استفاده از تروریسم و بنیادگرایی به حیث یک وسیله سیاسی بر ضد اتباع بیگناه کشورهای ما. آقای کرزی افغانستان را کشور توصیف کرد که خواهان صلح و همکاری با همسایگانش و با تمام منطقه می باشد.
افغانستان will be a member of
افغانستان یک عضو منطقه و جامعه جهانی خواهد بود و مشتاق زیستن در آزادی از خشونت و تندروی بوده و خواهان همکاری کشورهای منطقه به شمول همسایگانش خواهد شد. پیمان مشارکت استراتژیک که دیروز میان رهبران افغانستان و هندوستان به امضا رسید، اولین چنین پیمان افغانستان با یک کشور دیگر است و روابط دوستانه دو کشور را در بخش‌های امنیتی، تجارتی و فرهنگی عمیق‌تر می‌سازد. صدر اعظم منموهن سینگ در مورد این پیمان گفت: این قرارداد چارچوب نهادی را برای همکاری‌های آینده هند و افغانستان ایجاد می‌کند و افزود توافقات جدید در بخش‌های انرژی و استخراج معادن ابعاد جدید را در روابط اقتصادی دو کشور در بر خواهند داشت. صدر اعظم منموهن سینگ گفت افغانستان می تواند بالای هند به حیث یک شریک با اعتبار حساب کند. هند مردم افغانستان را در سفر آنها به سوی ظرفیت سازی، بازسازی، انکشاف و صلح همراهی می کند. ما از هر وسیله که در اختیار داریم برای کمک به افغانستان استفاده خواهیم کرد. این دیدار رئیس جمهور افغانستان از هندوستان که دومین سفر وی به آن کشور در جریان امسال می باشد، بعد از آن صورت می گیرد که کابل، پاکستان رقیب دیرینه هندوستان را به حمایت از تندروان متهم کرد. روابط بین افغانستان و پاکستان در این اواخر بعد از آن به تیرگی گرایده است که افغانستان و آمریکا استخبارات پاکستان را متهم به داشتن رابطه با تندروان کردند که ماه گذشته برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی سال افغانستان را به قتل رسانیدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پاکستان گفته است که در زمینه بررسی چگونگی ترور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان همکاری نمی کند. این مطلب را سخنگوی کمیسیون دولتی افغانستان که برای بررسی همین مسئله معذف شده است عصر دیروز در کابل ابراز کرد. دکتر زیا معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و سخنگوی کمیسیون یاد شده به خبرنگاران همچنان گفت که پاکستان اجازه سفر به یک هیئت حقیقت‌یاب افغان را به آن کشور نیز نداده است. شرح بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
کمیسیونی که به هدف بررسی چگونگی قتل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان ایجاد شده است، از عدم همکاری پاکستان برای پیشبرد بررسی ها در ارتباط به این حادثه خبر می دهد. دکتر زیا معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان که در عین حال سخنگوی این کمیسیون نیز است، عصر روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که پاکستان به دلیل این که جزئیات این قضیه بر رسانه ها کشانده شده است، از هر نوع همکاری در زمینه خودداری کرده است.
متاسفانه چال ها و نیرنگ ها و تکتیک های همیشگی طرف مقابل ما چند لحظه پیشتر، با وجود که امروز صبح دو روز وقت خواسته بودن، ولی امروز ما پیام را از سفارت پاکستان به دست آوردیم که گویا قضیه به مطبوعات کشیده شد. به او اساس ما نمیتونیم که هیچ نوع همکاری در رابطه به گرفتاری این مردم ها، گرچه قضیه برای ما مهم است به عنوان یک کشور همسایه، اما ما معذرت می‌خواهیم به دلیل از اینکه شما این قضیه را در مطبوعات کشیدید.
وی گفت که پاکستان همچنان نخواسته تا یک هیئت افغان در ارتباط به همین قضیه عازم آن کشور شود. اما مقام های سفارت پاکستان در کابل میگویند که پاکستان آماده هر نوع همکاری در زمین است. این مقامات در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در آینده نزدیک تاریخ سفر این هیئت افغان به پاکستان تعیین خواهد شد. مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان هفته یک جاری گفتند که اسناد و شواهد معتبر را مبنی بر ترور استاد برهان الدین ربانی به سفارت پاکستان در کابل سپردند تا پاکستان در زمینه گرفتاری عاملین این قضیه با حکومت افغانستان همکاری کند. حکومت افغانستان میگوید که شواهد نشان میدهد که قتل آقای ربانی در کویته پاکستان طرح‌ریزی شده و فرد انتحاری تبع پاکستان بود. آقای ضیا علاوه کرد که تا حال 3 تن در پیوند به این رویداد گرفتار شدند. ریاست جمهوری افغانستان قبلا گفته بود در صورت عدم همکاری پاکستان به سازمان ملل متحد مراجعه خواهد شد تا در مورد این قضیه تحقیق شود. حامیان استاد ربانی و مخالفین سیاسی حکومت افغانستان نیز خواستند که این مسئله از سوی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها گفتیم در ولایات شمالی کابل سیلاب ها سرازیر شده و سبب تلفات و خسارات شده است. در خط تلفن همین لحظه احمد هنایش از ولایت پروان داریم و ببینیم که تلفات و خسارات سیلاب ها در اینجا چی شده و مقامات چی می گویند. احمد هنایش، چی معلومات تازه داریم در باره سیلاب ها در شمال کابل؟
بله، با تقدیم سلام به همه شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. اونطوری که شما اشاره کردین، در بعضی از ساحات شمال کابل مثل ولایات کاپیسا و پروان سیلاب های بسیار شدید و مدهش در جریان شب تازه سرازیر شده که در بیشترین آسیب و بیشترین ضرر در ساحات دامنه هایی که سیلاب پایان شدن، ساحات غربی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان و همچنان شمال غربیش که ساحات کوهستانی و طرف مرکز شهر سرازیر شده سیلاب ها. تا حال در صحبت که ما با بعض از معاونین مسئول داشتیم از جمله فایز سعید خیلی عامر امنیت قماندانی امنیت ولایت پروان که در جریان شب برای کشیدن اجساد و به خاطر تلفاتی که وارد شده بود در جریان شب و نجات دادن افراد و اینا را صحبت میکردن، تا حال جسد تو تکس را گفتن که به دست آوردن از لابلای گل و سیلاب و اینا و باقی تلفات شما را دید، تا حال 6 زن را گفتم شدیدن زخمی شده و تعداد تلفات در حال افزایش هست و دلیل میدید که روز خانه هایی که تخریب شده و از بین رفته و افراد ممکن است در زیر آوار باقی مانده باشه، اینا را عملیات صبح آغاز شده. هنوز نتایج گفتن که ارقام فکس و نهایی نیست که چقدر تعداد تلفات ناشی از این سیلاب ها باقی مانده. و همچنان در ساحه خون زرگر ولایت کاپیسا از همچون سیلاب های شدید گفته شده که از طرف منابع مسئول سرازیر شده در خون زرگر. از تلفات اینا تا حالا گفتن معلومات در دست ندارن، حالا 50 خانه گفتن به شدت تخریب شده.
تشکر. شنوندگان گرامی، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد سیلاب ها در ولایت کاپیسا و پروان خبر میداد. در برنامه های بعدی اگر معلومات تازه به دست ما بیاید با شما در میان خواهیم گذاشت. و حالا هم فشرده ای از خبرهای این مجله. در حالی که تنش‌ها بین کابل و اسلام‌آباد در حال افزایش است، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز در اولین روز دیدار دوروزه‌اش از هند با مقامات ارشد این کشور ملاقات کرده و پیمان استراتژیک را به امضا رساند. در ولایت شمال کابل سیلاب‌های شدید رخ داده است. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، بیشترین تلفات در مرکز ولایت پروان شهر چاریکار رخ داده. اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو امروز در بروکسل آغاز می شود و قرار است در این جلسه روی آموزش نیروهای افغان و نقش بیشتر آنان در ماموریت‌های نظامی کشورشان و هم ختم کمپاین هوایی ناتو بر فراز لیبیا بحث‌های صورت گیرد. روسیه و چین لایحه قطعنامه شورای امنیت را که در آن احتمال قوی جزایی علیه سوریه مد نظر می باشد ویتو نمودند. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد ترکیه را به خاطر اجازه دادن دستگاه رادار پیمان ناتو در جنوب شرق این کشور تحت تنقید قرار داده است. این دستگاه جزء سیستم دفاعی پیمان ناتو می باشد.
اکثر روزنامه های
شنوندگان گرامی، حالا امید مرزبان مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد تشنج های نوی که بین افغانستان و پاکستان ایجاد شده است مطالبی به نشر رسانده و می نویسند که اتهامات علیه سازمان استخبارات نظامی پاکستان روز به روز بیشتر می شوند. افغانستان و آمریکا در اواخر با وضاحت می گویند که در حملات اخیر در کابل و قتل رئیس شورای عالی صلح افغانستان حلقه های در پاکستان دست داشتند. همزمان با افزایش این تشنجات، روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا می نویسد که رقیب اساسی پاکستان در منطقه یعنی هندوستان میخواهد نقش بیشتری در مسائل افغانستان داشته باشد. به نوشته روزنامه، تا حال برنامه 1.5 میلیارد دلاری کمک‌های هندوستان به افغانستان بیشتر به ساحات اقتصادی و مؤسسات خرد و بزرگ انکشافی در افغانستان منحصر شده، ولی اکنون هندوستان میخواهد در تعلیم و تربیه پلیس ملی افغانستان که یک شبکه امنیتی است نیز نقش داشته باشد. روزنامه فاینانشال تایمز از قول راجا موهن عضو مرکز تحقیقات سیاسی در دهلی نو می نویسد که گفته است با نزدیک شدن تقسیم اوقات خروج قوای آمریکا از افغانستان، رقابت ها در این کشور هم بیشتر شده است. با گفته او، با بیرون رفتن قوای آمریکا از افغانستان مشکلات بزرگی در این کشور ایجاد خواهد شد و هندوستان از افزایش نفوذ پاکستان در افغانستان نگرانی عمیق دارد. روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد در حقیقت بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان این کشور را بار دیگر میدان رقابت ها بین کشورهای منطقه خواهد ساخت. در همین رابطه روزنامه تایمز چاپ بریتانیا هم مصاحبه را با سفیر نو آمریکا در افغانستان به نشر رسانده است که میگوید با در نظر داشته حالات در افغانستان، قوای آمریکایی شاید بعد از سال 2014 هم در افغانستان حضور داشته باشند. روزنامه از قول سفیر آمریکا در کابل راین کراکر می نویسد که گفته است از کارش در افغانستان 2 ماه میگذرد و او در همین 2 ماه مشاهده کرده است که افغانستان با مشکلات زیاد روبرو است. به نوشته روزنامه، سفیر آمریکا به این نظر است که افغانستان شاید بعد از سال 2014 بتواند تواند در رشد ساحات اجتماعی از جمله معارف، زراعت و طب به پیشرفت دست یابد. اما با گفته سفیر آمریکا، ختم سال 2014 چنین معنا ندارد که دود جنگ یک باره محو خواهد شد. آقای کراکر در صحبت تلفنی به روزنامه تایمز گفته است هرچند صحبت و قضاوت در این مورد فعلا قبل از وقت است، اما امکان زیاد وجود دارد که بعد از سال 2014 باز هم یک تعداد از سربازان بین المللی در افغانستان حضور داشته باشند. ولی اکنون با در نظر داشت تحولات اخیر امنیتی و حملات در کابل، مشکلات در پروسه صلح و اتهامات دست درازی بیشتر پاکستان چنین نشان می‌دهند که هنوز ضرورت حضور قوای خارجی در افغانستان کاملا رفع نشده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات افغان از عالمان دین میخواهند تا افراد بی سواد را برای آموختن سواد تشویق کنند. این خواست آنان در نشستی که زیر نام صلح و سواد از دیدگاه علما و رهبران ملی بر روز سه شنبه با شرکت معاون دوم رئیس جمهور، وزیر معارف افغانستان و شماری از عالمان دینی برگزار شد مطرح گردید. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
با باور حکومت افغانستان، عامل اصلی مشکلات کنونی به خصوص نامنی ها موجودیت افراد بی سواد در این کشور است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه در نشستی که زیر نام صلح و سواد از دیدگاه علما و رهبران ملی در کابل راندازی گردید، از علمای دینی خواست تا مردم را به آموختن سواد ترغیب کنند. محمد کریم خلیلی گفت تنها دولت و یا وزارت معارف نمیتوانند در این بخش کار کنند و از تمام افغانها به خصوص عالمان دینی خواست تا در این زمینه سهم بگیرند.
در جایی که سطح سواد و دانش پایین باشد، سیاهی و ظلمت حکم فرماست. به خاطر بی سوادی و بی دانشی است که فرزندان پاک دل و ساده اندیش ما و سادگی و آسانی در دام باندهای تروریست و تبهکاری گرفتار می شوند و کشور ما را به تباهی می کشند.
مقام های افغان در حال در تلاش گسترش سطح سواد در افغانستان هستند که گفته می شود عوامل مختلف از جمله ناامنی و مشکلات اقتصادی در این کشور سبب شده تا میزان بی سوادی افزایش یابد. در این حال علمای دینی که در این نشست حضور داشتند تعهد کردند که مردم را به آموختن سواد تشویق می کنند. محمد شفیق صمیم یکی از این عالمان:
افغانستان یک کشور اسلامی است. در اینجا عالمان مقام اول را دارند. نخست آنان باید برای سواد و سپس از آن طریق به خاطر تامین صلح کار کنند. ما از طریق منبر مردم خود را با خبر می سازیم و همین منبر ما از رسانه ها بیشتر مؤثر تمام می شود. اگر این کارها به طور منسجم انجام شود، من متعقن هستم که برای صلح بسیار مؤثر تمام خواهد شد.
از سوی دیگر، غلام فاروق وردک وزیر معارف افغانستان می گوید ظرف چند سال اخیر کارهای زیادی در راستای ایجاد فرصت‌های سوادآموزی برای افراد بی‌سواد در کشور صورت گرفته، اما با گفته او نبود صلح در برخی مناطق کشور سبب مشکلات در این بخش شده است.
عدم موجودیت صلح برای هر انسان تهدید است، اما این مسئله منصوبین معارف به خصوص معلمان و شاگردان را با خطر بیشتر روبرو می سازد. ثبوت این ادعا مزدود باقی ماندن 500 مکتب در مناطق جنوبی کشور است که به همین خاطر حدود 400 هزار شاگرد از کسب تعلیم، یعنی این حق خدایی، محروم ماندند.
به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، در حال حاضر حدود 9 میلیون افغان از آموختن سواد بی بهره ماندند که این مسئله 30% سطح سواد را در این کشور پایین آورده است. مسئولان وزارت معارف میگویند تلاش های آنان به منظور گسترش سواد به شدت ادامه دارد و طبق برنامه آنها تا 4 سال آینده سطح سواد در کشور نزدیک به 50% افزایش خواهد یافت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو امروز در بروکسل آغاز می شود و قرار است در این جلسه روی آموزش نیروهای افغان و نقش بیشتر آنان در ماموریت‌های نظامی کشورشان و همچنان ختم کمپانی هوایی ناتو بر فراز لیبیا بحث‌های صورت گیرد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
وزرای دفاع کشورهای ناتو امروز در بروکسل با هم ملاقات نموده و انتظار می رود روی راه‌های ختم کمپاین هوایی این پیمان بر فراز لیبیا و هم آموزش نیروهای افغان و نقش بیشتر آنان در ماموریت‌های نظامی کشورشان بحث کنند.
لگیون پنیتا وزیر دفاع امریکا که در ماه جولای امسال جانشین رابرت گیتس شد، برای اولین بار به حیث وزیر دفاع امریکا در اجلاس ناتو در بروکسل شرکت می کند. اجلاس وزرای ناتو با جلسات ادامه خواهد یافت که در آن وزرای دفاع و خارجه کشورهای ناتو با هم بحث‌های داشته و برای اجلاس بزرگتری که در ماه می سال آینده در شیکاگوی امریکا برگزار خواهد شد آمادگی می گیرند. وزرای دفاع این کشورها عملیات نیروهای ناتو در لیبیا را که منتج به توانایی مخالفین قذافی در سقوط رژیم وی شد تحسین نمودند و این عمل به حیث نشانه از توانایی ناتو برای مؤثر بودن در تامین امنیت بین المللی بعد از ختم جنگ سرد عنوان شده است. سرمنشی ناتو اندشفاگ راسموسن گفته است عملیات ما برای حفاظت افراد ملکی در لیبیا یک پیشرفت خوب بود. نیروهای هوایی ناتو از ماه مارچ امسال تا به حال در لیبیا حدود 25,000 پرواز به شمول 9,000 ماموریت ضربه هوایی را در آن کشور انجام دادند. کمپاین هوایی ناتو در لیبیا نشان دهنده اختلاف نظرها در بین اعضای ناتو بوده است. تنها 8 کشور از اعضای 28 گانه ناتو در این عملیات نظامی در لیبیا سهم گرفتند. اکثر این کشورها به دلیل آن از شرکت در این ماموریت ابا ورزیدند که چنین اقدام می توانست روی تعهدات آنان در ماموریت جاری ناتو در افغانستان تأثیر بگذارد. وزیر دفاع قبلی امریکا رابرت گیتس قبل از کنار رویش از این کرسی اعضای ناتو را به دلیل مصارف کم نظامی و آنچه وی عدم خواست سیاسی عنوان می کرد مورد انتقاد قرار داده و گفته بود اگر چنین حالت ادامه یابد آینده ناتو اگر کاملا تاریک نباشد تیره و غبار آلود خواهد بود و خواهد بود. ولی دیپلماتان گفتند لگیون پنی در چنین موقف و رویه مقابلوی را اختیار نخواهد کرد. نیروهای ناتو هنوز هم در افغانستان مشغول مبارزه با طالبانند. چند قتل اخیر سیاسی در افغانستان امسال نده‌های ناتو را که گویا دست بلند را در جنگ افغانستان دارد خدشه‌دار نموده است. این در حالی است که انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در تابستان امسال آغاز شد و روی ادامه همین انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و آموزش آنها در اجلاس دو روزه ناتو در بروکسل که امروز آغاز می‌شود بحث‌های خواهد شد. مسائل دیگری که قرار است در اجلاس ناتو روی آن بحث گردد جنجال‌های جاری در لیبیا، حالات در کوسوو و راه‌های مقابله با دزدان دریایی سومالی است. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
در اکثر شهرهای پاکستان قلت برق مردم را به مشکلات رو برو ساخته است. این کشور به کمبود هزاران مگاوات برق دست به گریبان است که در بعض شهرها حتی روزانه تا 20 ساعت برق نیست. یک تعداد زیاد مردم پاکستان دیروز به این مناسبت در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. جزئیات بیشتر را در این مورد از فرشته نگاه میشنوید.
روز سه‌شنبه یکی از روزهای پرتشنج در پاکستان بود که بیشتر از شهرهای سند و پنجاب شاهد تظاهرات خشونت آمیز گردید. تظاهرات یاد شده بعد از آن آغاز گردید که در این اواخر کمبود برق یک بار دیگر شهروندان شهرهای مختلف پاکستان را دچار مشکل نموده است. اما مانند سایر شهرهای پاکستان در شهر پشاور نیز در یک شبانه روز از 15 الی 20 ساعت برق منقطع می باشد که در نتیجه آن بیشتر فعالیت های زندگی مفلوج گردیده است. چند تن از شهروندان این شهر در این رابطه به رادیو آزادی چنین گفتند:
نو لوډ شیډینګ که خو مونږ دلته چونکه پرایویټ هاستل کې پاتې کیږو هلته
چون ما در لیلیه شخصی بود و باش داریم در وقت پرچوی برق با مشکل زیاد مواجه می باشیم. از دست گرمی و پشه هیچ به دروس خود رسیدگی نمی توانیم.
چه موقع سر روزی بجلی نیست، ماهم این بجلی نیست.
صبح که می آییم برق نیست، شام برق نیست و این باعث شده که کاروبار ما به کلی متضرر شود و چند پیسه ای که روزانه آید ما بود به صفر برسد. وزارت انرژی و آب برق که تا چند ماه قبل ادامه نمود که باران بی برقی به زودی خاتمه خواهد یافت، ولی اکنون از ابراز هر نوع تبصره در این رابطه خودداری می کند. از سوی دیگر عبدالله یوسف یک تن از مسئولین این اداره در مصاحبه‌ای که با یکی از تلویزیون‌های خصوصی پاکستان به روز سه‌شنبه داشت، بعضی از ادارات دولتی را مسئول مشکل به وجود آوردن بحران برق در این کشور خواند.
دلیل بنیادی این که با بحران برق مبتلا هستیم این است که ادارات زیربط دولتی برای ما پول خرید مواد سوخت را مهیا نمی کنند و در دریاهای ما آب کم است، پس برق از کجا تولید نماییم؟ و همچنان می افزاید پاکستان اکنون با کمبود در حدود 7000 مگاوات برق مواجه می باشد و اگر مشکلات موجود رفع نگردد امکان ازدیاد دوران پرچوی برق می رود. اگرچه تا کنون تظاهرات خشونت آمیز مانند سند و پنجاب در ایالت خیبر پشتونخوا صورت نگرفته، اما شهروندان شهر پشاور می گویند اگر مشکل پرچوی برق حل نگردد سلسله تظاهرات که از پنجاب آغاز گردیده به این شهر خواهد رسید. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالباسط از لوگر می نویسد دولت افغانستان باید در مقابل هر راکت پاکستان 6 راکت پرتاب نماید، چرا که پاکستان در 30 سال گذشته به جز دشمنی کار دیگری به افغانستان نکرده و امریکا را هم فریب داده است. بن لادن در پاکستان بود، ملا عمر شبکه حقانی همه در پاکستان هستند و از اینجا به افغانستان تهدید میکنند. استاد گلمیران از ولسوالی نهرین می نویسد که مادن زغال سنگ نهرین که مشکلات هزاران فامیل را در فصل زمستان حل میکرد حال بسته شده است و دولت اجازه کار را در آن نمیدهد تا مشکلات مردم رفع شود.